السلام علیکم او ستړی مشه د واشنگتن دا پروگرام ګلوبل ویلیج دی او زه وکیل خان یم. دا د دې پروگرام سلورم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ مخکوب بدلیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي. نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. دا غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپې خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې با ویډیوي راپور ګوره. د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولي شوي چرته چې د مخکې نه وچې صحراګانې وي. د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته. ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. د دمه رستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران، حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي. په السالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې د دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخت ګرمۍ کې د کار په وخت د اوبو نسخلو په سبب شوي. خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستوي لمر د غنیو کاروندې و وهي خپل کار پیلوي. دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غواړي. د هر ورځ استومانی د وګد واټن د منډي د نیمایي په څیر ده. شل کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو د یوې په چټکې زیاتیدونکو ناروغي لامل روښتونونو ته مخ کړه. ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکي ناروغي لري.
په داسې وړکه هیواد کې هر ورځ د وسخه تراتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکووي لس دولس زل زیات ده. دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتل عام دی.
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي. په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه د وینې د لوړ فشار او یا شکرې نه نه لري. جان مورس شاد زلمیتوب جوان په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی. د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ لوجې مړ شوی دی.
دغه ناروغۍ ناڅاپه راغله. د ملا درد، تبه او کانګې کول ورسره مل وو.
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کولو کار پرېږدي. اوس په کاروانده کې د مرستندوی په توګه کار کوي. هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو لپاره د درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي.
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېست پام وکړم. که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکو ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی.
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لږ تر لږه لس تنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
کدای سي نور کسان هم وي چې تشخص یې نه وي سوی او مړه شوي. دلته په السلوادور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري.
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغیو ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا یې لامل دی. خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي هلته یې داسې اغیزه درلوده. ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بله وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی.
دلته ګرمي ډیره ده، ډیره زیاته. دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبه وچی. موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي، او په ګډه د دې ناروغۍ د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغۍ اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشینونو په مرسته کیږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستیان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزه کول دي، او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکي څخه کار واخلي. نو د دې معنی دا سوای چې کارګر به زیات سي، او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوزي کې به دغه کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په توامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې ووت شي یو څه ګران کار دی.
دا ګران نه ده چې په دې پوه شي چې ولې. دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټې لري، ځکه چې که کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي، خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې په سرلیا کې جوړه شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. دا غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو، خو دا غاله بل ډول موادو څخه جوړه شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنی دا شو چې کارګر اوس زیاته د ماخسته شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي. خپل عالی تیری کړی چې د دې معنی دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سوی چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غواړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې څیړونکو ټوینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي. او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانین دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دې پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورسته یو کې د باستون په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 15,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړه شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 راهسي په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتر لرینا په پایپونو کې اوبر اوستلې شوی، او سره د دې د کورونو ګندا اوبو د پاکولو وروسته د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لویو باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي په یو ویډیوي راپور کې به تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. 18,000 ونی په کال کې شپاړس سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي، خو څوک دا نسی ویلی چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه وه. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلته کرل ممکن ده ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کال پخوا داسې نه وو چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو که موږ غواړو په مخ لاړ سو او وده وکړو نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې وبه کاروي چې سپا کړی سوی دی او بیرته استعمال کېدای سي. د دیش سمیلری ل یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه وبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دی. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مستوي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارېدا؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوب نه دی. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه پنځه د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل پنځه اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس اوسموک ټکنالوژي له لارې د پاکولو څخه راځي چې لګښت یې په وروستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل دقیقې مخکې دا د سمندر اوبه وې.
موسمی بدلون او په چټکۍ سره زیاتېدونکي آبادی لپاره ضربه دوه نوري کارخانه یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې دا سیمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو اوس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم شوی.
د کم څه چې وړاندوینه سي و تر هغه ډیر زیات بد حالاتي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیس ډایرکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سیمه کې موسمي بدلون ګواښ دومره لوی دی که چیرې موږ د ګاونډیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزه خپل ډیر اوبه له اسرائیلو اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزه ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په دې متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای سو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غذا په ساحل د 25 میل سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړه کړي.
موږ په یو کښتۍ کې یو، یا خو به موږ په ګډه دا کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرق کسي.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انحصار په اړه اوري شور وایي اسرائیل غواړي چې ګاونډی خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه که فلسطین استعمالي یا خرابې اوبه د اسرائیل په توګه پاکې کړي دوی د هغو اوبو معیار 40 سلنه لوړ کولی سي. دا ډېرې اوبه دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د اوبو پخوانی وزیر شداد اتیلی وایي دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوې. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غذا په پټۍ سي یو لس کلونو د بندیز او تندره وډله اماس ډلې اواله ورکړې.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري، زموږ خلک نا امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتېږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواوو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بېږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکي بم پر شان ده او د ناروغۍ د خپرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیله عمله به تر 2000 پورې غزه د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت. د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوي او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوي. د دغې له سببه په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړلې شوي. د دغه ماشومان اوس لس میل لري یو بل سیمه ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغه سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې راپور کې.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمه څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ گرینتا د خپل نوی خوندی ته د ورتګ لپاره لس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمه ابتدایي خوندی دی چې اوس یو خالی ودانه ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندی وو د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رو رو ورسره مخته کیږي. هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وترل شو چې پیسې وس په مول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې په کې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي. او په تیرو دوه کلونو کې په دوو خارګوډي کې دوی نور ابتدایي خوانځي هم وترل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي. او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده.
کڅه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کال څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي. نو په دې خاطر موږ هاو کورنۍ لپاره موبیت د لاسه ورکو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیر لوبه ده ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د خوانځي د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بیل شي او خارګوډي دی یو او بل پر ضد درولي.
دا ډیر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډیر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرنا پپټي خوانځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې باندې کړي، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم شوی.
رښتیا نو خبره تر دې زیاده
اوس خبره تر د بری در رسیدلې.
ویلکنسن او نور وای کله چې ایرینا خوانځي وترل شو د خارزر لمنځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شو. او مېر وای چې خوانځي چې ځوانان راجلبوي د هغه نه بغیر یو د هڅه د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغه وس نور شارونه قتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نه کوي. او زما په فکر بل اخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي خوانځي کې استاد و هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نور زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په خوانځي کې درس ورکوي.
دا ډیر زیات ګران و. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډیر ښه کورنۍ چاپیریال درلود. اوس هم چې زه په لون روکیم دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روکی زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیا به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د خوانځي رئیس وارموت وای د خوانځي تړل آسان نه وو او دوه کاله مخکې د مالی د اضافه په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کوم فرمول وجه هغه وای چې مونږ بلخوا نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخت پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغه ته وکړې سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپل تجربه پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري په داسې حال کې چې ورمت نوي تیارې شوي خوانځي راخکار کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کال په پرتله ډیر زیات ماشومان دي او دا شکار دی. ښه خبر ده. دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په سینفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ په حساب بیلانس وساتو.
او هغه د همو ویل چې زکوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانا لاډیا جانسن او کلی کلی واچ اوس د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندې کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خارښتیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلودل؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوی کار نه دی. په 1918 کال کې د بدلون یو بل دوره و او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شو. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورماتوي هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونه او پروګرامونه لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خونځې وتړل سي نو ټولنه هم ورسره وتړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډر وود وایي که څه هم د خونځې داسې بندیدل د کوچني خارګوټي لپاره تبایی وي، خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل تر ټولو غوره د هر لاره ده.
تاسو غواړئ چې تر سهه ده چې ممکن وي روښانه پاتې سي، نو کله چې تاسو دا د لاسه ورکوئ د دې معنی دا وي چې زده کوونکي او پروګرامونه کې کمی راسي، نو بیا نور زده کوونکي او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بده ویره ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندزی لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی، بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو دې میاشت په پیل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موسیقۍ سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې داشي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینه د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړی. پانزوس کاله مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و نو هغه به د ایرینا ښوونځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلي دفتر دی، د پولیسو مرکز به دغه ځای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویرانې ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس سټېشن د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د دې جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکام شو، نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنو بودیجې ترتیا لري، خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی، چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته. خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپو سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګ نه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته د غلطه د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا بيخي حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا چپې د ساحل سره جنگي کې چې ورسره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه شوی ده، خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزله پکې را جمع شوی ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایسټر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاونوي ویل کیږي. دلته په مشکله 6000 وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د 1200 قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړی سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ په ساحل راجمع کیږي. دا داسې ده لکه چې څوک درته په سر توپک شیږدي او درته وایي چې تاسو به دا هر څه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر اواله اوږدې مودې راهیسې نازم دی. وایي ایسټر جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غورځولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزله لاره خوار نه راځي، ډېر زیات ده، دا هر کال نور زیاتېږي
او کال په کال خلک هم زیاتېږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډېره زیاته سوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتېږي، خو نوي چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گھر وي.
د شیشې؟
وو، دا ډېر نازک دی او کله چې دلته ډېرې گاډی راسي نو د پخوانیو مقدسو ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتېږي. او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیر خزله.
او ډیر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګی د بهر څخه راغواړي. ځای چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولې شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځای آبادی دومره په توندۍ سره زیاتېږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزانډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره دا ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې مونږ به د دې خلکو عادتونه څنګه بدلوو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی ټیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم ګټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسې سکول کې میوزیک سبق شایي چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ کړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لویه ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کنونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان درا پانوي مشرانو زخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دی او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي او داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسا په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندي ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبردل پکار دی. د دې جزیرې خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال رافا نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزینه څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، هم دا او د نن ورځې ګلوبل ویلج پروګرام تاسو د واشنگتن ډی سی نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام د لارې وګورئ، نو پته دا وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه. تل ویلا پامان.
بازسازی شده انفجار بم هیروشیما در واقعیت مجازی، نگرانی ها درباره اعتیاد به اینترنت و گوشی های هوشمند، تلاش برای ساختن مکان بودباش انسان ها در مریخ و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. تکنولوژی امروزی دانش آموزان قرن 21 را به لحظه انفجار بم اتمی میبرد که در قرن 20 بر شهر هیروشیمای ژاپن پرتاب شد. تکنولوژی واقعیت مجازی لحظه انفجار بمی را که در سال 1945 از سوی ایالات متحده بر این شهر ژاپن انداخته شد زنده می کند که باعث تخریب شدن کامل این شهر و کشته شدن 140 هزار نفر شد. شرح بیشتر در این گزارش.
در ششم ماه اگست سال 1945 بم اتم بر شهر هیروشیما پرتاب شد. اینجا لحظه انفجار بم توسط تکنولوژی واقعیت مجازی دوباره سازی می شود. این دانش آموز به صبح همان روز و لحظه پس از انفجار انتقال داده شده است و در محیط قرار دارد که هر سو دیده می شود و صدای فرو ریختن ساختمان ها به گوش می رسد. اگرچه دوباره زنده کردن یک لحظه تاریخی ممکن نیست، اما گروهی از دانش آموزان لیسه تکنیکی شهر فوکویاما در تلاش این کارند. این دانش آموزان لحظات قبل و پس از انفجار بم اتم را با کمک تکنولوژی واقعیت مجازی دوباره سازی کردند و بیننده می تواند آن را تجربه کند. اگرچه این دانش آموزان سالها پس از این حادثه به دنیا آمدند، ولی با چنین پروژه ها می خواهند پیام صلح را به مردم برسانند. یوهی ناگاوا دانش آموز 18 ساله لیسه تکنیکی شهر فوکویاما از 3 سال به این سو روی این پروژه کار می کند. او می گوید که حال می تواند پیامد چنین فاجعه را به خوبی درک کند.
وقت ساختمان های شهر را قبل از پرتاب بم می ساختم، تصویری های زیاد آن را پس از حادثه نیز دیدم. درک کردم که بم اتم تا چه حد خطرناک بوده می تواند. بنان وقت این صحنه را می ساختم، درک کردم که شریک کردن آن با دیگران بسیار مهم است.
بیش از 70 سال قبل و در روزهای آخر جنگ جهانی دوم، در اثر پرتاب بم اتم از سوی ایالات متحده 140 هزار شهروند ژاپنی در اثر پرتاب دو بم کشته شدند. با استفاده از عینک های واقعیت مجازی کاربر می تواند 5 دقیقه در شهر سابقه هیروشیما قدم بزند و از مغازه ها و ساختمان های داخل شهر دیدن کند. می اوکادا دانش آموز دیگری که روی این پروژه کار می کند می گوید که بعد از تجربه واقعیت مجازی و دیدن این تصاویر و شنیدن صداها نیاز به حرف زدن باقی نمی ماند، زیرا تصاویر خود صحبت می کنند.
حتی بدون کدام حرف وقتی شما تصاویر رو می بینید درک می کنید. بدون شک که این کار یکی از شایستگی های واقعیت مجازی است.
کاتسوشی هاسیگاوا استاد کامپیوتر در لیسه تکنیکی شهر فوکویاما سرپرستی این پروژه را بر عهده دارد. او آرزو دارد دانش آموزان بتوانند از راه این پروژه پیام‌های خود را به دیگران بیان کنند.
وقت شما تصاویر را خلق می کند، شما همیشه نیاز دارید پیام را برسانید. من می خواهم دانش آموزان پیامشان را توسط کارشان بیان کنند. به گونه مثال بعد از پرتاب بم اتم شماره از دانش آموزان ممکن بخواهند احساس ترس را تحریک کنند. بنان آنها نیاز دارند از خود بپرسند که آیا همین پیام در کار من ابراز شده است؟ در صورتی که آنها بتوانند پیام خود را از طریق کار خود بیان کنند، من خرسندم.
برای دانش آموزانی که روی این پروژه کار می کنند، دقت و درستی موضوع مهم است. آنان برای اینکه بتوانند ساختمان ها و سرک ها را به درستی در موقعیت آن قرار دهند، با تصاویر آرشیو شده شهر هیروشیما که قبل از فاجعه اتمی گرفته شده است نگاه کردند و با شمار از قربانیان این رویداد نیز از نزدیک دیدند. کار روی این پروژه 2 سال قبل از سوی لیسه تکنیکی آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. تمام کردن این پروژه برای دانش آموزان رقابت با زمان است، زیرا عمر قربانیان این فاجعه رو به افزایش می باشد.
ما شاهد پیر شدن قربانیان فاجعه اتمی هستیم. از همین رو سرعت در کار بسیار مهم است. ما پس از شنیدن گواهی قربانیان نمونه آزمایشی را تهیه می کنیم و در عین زمان روی نسخه نهایی آن نیز کار جریان دارد و این به معنای افزایش کار دانش آموزان است. ولی بخش مهم کار این است که بتوانیم نسخه دقیق آن را به مردم نمایش دهیم.
هدف دانش آموزانی که روی این پروژه کار میکنند این است که تصویر دوباره سازی شده و واقعیت تاریخی را به مردم جهان نمایش دهند تا هرگز چنین فاجعه تکرار نشود.
بریتانیا که یو نوی ترسره شوی سروی خیی چه دی زیرک تلیفون و لراوتو سره دی انترنت کارول دی دیرو خلکو دی جون نبیلیدون که برخ شوید. خو ارواپوهان په دې نظر دی چې په دوامداره توګه د انټرنیټ کارول خپلې منفي اغیزې هم لري. نور تفصیل رپورت کې.
خلک د خبرونو د اوریدو له ملګرو سره د خبرو او په عمومي توګه د هر ډول معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره تر بل هر وخت په ځیرکو ټلیفونونو اتکا کوي. اوس مهال اتاوی اصلن بریتانویان ځیرک ټلیفونونه لري. لیلان ویلیامز چې د لندن په مرکزی برخه کې د وی کلیز لپاره یو کافي خونی ترغلی وی د دوی د ځواني په وخت کې به د شان مراسم نه فلم برداري کیدل او نه هم په موبایل کې خبرېدل. میرمن ویلیامز ویل ځیرک ټلیفون څخه تر حد ډیره کار اخیستنه ځورون کې او د ټولنیزو روابطو خلاف عمل دی.
ما خپل تلیفون د یادګاری عکسونو د اخیستلو لپاره راکاګلې. خو د دې شکارول خپل توانونه هم لري. تاسو ناستی است عکسونه ګورئ او له هغه کسانو سره چې بیرون راوتلی است خبرې نه کوئ.
د اف کمپ په نامه د بریتانیا د اړیکو د تنظیم ادارې د وکلنی راپور څرګندې کوي چې په منځنۍ توګه خلک په هر 12 دقیقو کې یو ځل خپل ځیرک تلیفون ګوري. د چرنی لمخې یو پدریم کسان له انټرنیټ پرته داسې فکر کوي چې یو شی ورک شوی دی. کریس کلارکس یو له دوه کسانو دی. نوموړی چې د امریکا د یو شرکت مشري کوي وایي څلور ویش ساعته د انټرنیټ سره وصلېدل د کار ته ضروری دی.
We have a team of people based in London, but we also work with
مونږ په لندن کې یو کاري ګروپ لرو. خو مونږ همدارنګه د یوګانډا، امریکا، پولند او فرانسې په ګډون په مختلفو هیوادونو کې کار کوونکي لرو. لا کوم ځای چې زمونږ کار د نړۍ په کچه دی نو یقینا انټرنیټ او ټکنالوژي سره ډیره مرسته کړې ده.
خو له تجارت هاخوا په ټولنیزه برخه کې له ضرورت څخه زیات د ځیرکو ټلیفونونو کارول د خلکو پر اړیکو ناوړه اغېز کوي. له نیمایي څخه زیاتو کسانو ویلي چې د ټلیفونونو کارولو دوی له خپلو ملګرو او د کورنۍ له غړو سره د مخامخ خبرو محروم کړي دي.
It's when you start to be spending more time looking
کله چې تاسو له کورنۍ سره یاست نو ډیر وخت د ټولنیزو شبکو په کتلو تیروي. همدارنګه کله چې د ډوډۍ د خوړلو لپاره یو ځای کیږي نو ټول خپل موبایلونه کاروي او یا هم په هماغه کوټه کې د خبرو پر ځای ټویټ کوي.
په داسې حال کې چې اپل شرکت د امریکا متحده ایالاتونو لومړی کمپنۍ شو چې ارزښت یې یو تریلیون ډالرو ته ورسید، خو د خلکو لیوالتیا ته په پام سره داسې نه لیدل کیږي چې خلک بل انټرنیټ پرته گزاره وکړي.
د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له بیلابیلو بوټو څخه ایتانول استخراج کیږي او له ایتانول څخه د سوخت د موادو په توګه کار اخیستل کیږي. یو پاکستاني انجینر هم یو ماشین جوړ کړی چې د غنمو له حلال څخه ایتانول جوړوي او دا سیستم د پاکستان په څیر مخ په ودې هیوادونو سره د انرژۍ د منابعو د ودې په برخه کې ډیره مرسته کولی شي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د پاکستان د سند په ولایت کې با د اوربشو حاصل دغه بازګر شتمن نکړي، خو د اوربشو له پلال څخه با نسبتا ښه ګټه ترلاسه کړي. هر کال د غنمو د حاصل لا هیڅ وروسته په پاکستان کې شاوخوا 50 میلیونه ټنه پلال پاتې کیږي. سید حسین عابد لامدغه پلال د سوند د موادو د جوړولو لپاره ګټه اخلي.
موږ پلال له بزګرو څخه په ښه بیا اخلو. له هغه وروسته په 15 مرحله لرونکو پروسه کې په ایتانول بدلو. پلال ماتو، قندیات ورڅخه اخلو، خمیره کوي او له هغه وروسته تقطیر کوو.
د البار په نامه د هغه لخوا جوړ شوی سیستم د پلال د تصفیه ترڅنګ هایبرید موټر او منقلونه جوړوي چې له پلال ترلاسه شوی
ایتانول پکې د سونګ د موادو په توګه کارول کیږي.
دا چې موږ تیل تولیدو او خرڅوو نو کې چیرې دغه تیلو د خرڅلو لپاره بازار ونه لرو نو هیڅ ګټه نه لري. په همدې خاطر موږ د تیلو د تولید ترڅنګ هایبرید موټر جوړو چې ل ایتانول او د لمر له انرژي څخه د سونګ د موادو په توګه ګټه اخلي.
پاکستان هر کال د تیلو په واردولو باندې 40 میلیارد ډالر مصرفوي. د پیسو د سپما ترڅنګ ښاغلی عابد وایي د دوی سیستم چاپیریال ته هم ګټه رسوي.
دا چې موږ په خپل هیواد کې د سونګ مواد جوړو نو له بهر څخه کاربن نه راواردو، په دې توګه له مالی پلوه د ګټې ترڅنګ چاپیریال ته هم زیان رسیږي، ځکه کله چې کاربن هوا ته خوشې شي نو د بوټو لخوا جذبي کی او همدا پروسه هم داسې دوام پیدا کوي.
ښاغلی عابد د لندن د امپریال کالج او د هنر له سلطنتي کالج څخه د نویو ډیزاینونو د انجینرۍ په برخه کې مشترکه ماستری اخیستې ده.
روبوټونه په تدریج سره د کار په ډیرو برخو کې له انسانانو سره مرسته کوي او په یو شمېر کارونو کې د انسانانو ځای نیسي. دا چې روبوټونه کوم کارونه کولای شي او په کوم برخو کې به د انسانانو ځای ونیسي، په دې ریپورت کې به وګورو.
د کبلو لریبلو نیولې د کړکېو تر پاکولو او پوټلونو کې د شانو تر انتقال پورې د بیلابلو شکلونو او اندازو د لودونکو روباتونه هغه کارونه کوي چې انسانانو د کلونو لپاره کړی دي. دغه ماشينونه همدارنګه هغه کارونه کولای شي چې انسانان یې نشي کولای.
دغه روبات د ورځې سلیری ساته او په هفته کې وو ورځې کار کوي او نستړی کیږي، هر وخت خوشاله او مسکی وي.
په چینایي ژبه غږیدونکي روبات یو یو د نڅا کولو او ټوک ویلو ترڅنګ له انسانانو سره په تعامل کولو سره د خدماتو په صنعت کې هم کار کولای شي.
دغه روبات همدا اوس په چین کې په شفاخانو او کلینیکونو کې د مشکلاتو د تشخیص او طبي پوښتنو ته د ځواب موندلو په برخه کې کار کوي.
په داسې بڼه د ټکنالوژۍ عیارول چې د انسانانو لخوا کېدونکي کارونه وکړي کوم نوې خبره نه ده.
که د ځمکې د قلبې کولو او ترکتورونو ته وګورو، ټکنالوژۍ د بزګرو کار ډیر موثره کړی. د اکسل د پروګرام سپریډشیټونو د محاسبینو کار ډیر اسانه کړی. عین کار روباتونه هم کوي.
روباتونه ورځ تر بلې ځیرک کیږي. د مثال په توګه د روبات له یو انسان سره د انګلیسي ژبې د لغاتو یو گیم وهي. د مغلقو کارونو ترڅنګ د روبو مانتز دغه روبات په شان روباتونه ستړي کوونکي او خطرناک کارونه چې انسانان یې باید ونه کړي کولای شي.
په کار نه ده چې کارګر په تنګو ځایونو د تیلو او ګازو د تفسحاتو د ذخیرو د پاکولو په شان کارونو کې استفاده کړو. دغه کارونه روباتونه کولای شي او انسانانو ته ضرورت نه پیدا کیږي چې ځان له خطر سره مخامخ کړي.
د ټکنالوژي کارپوهان وایي روباتونه د انسانانو د مرستې لپاره جوړ شوي دي. د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې د انسانانو ځای ونیسي، خو ښایي انسانان د خاصو مهارتونو زده کړې ته دوام ورکړي چې له روباتونو څخه یو ګام وړاندې وي.
در ایالات متحده و کشورهای مختلف جهان شمار زیادی از مردم دسترسی به تلفن‌های هوشمند ندارند. برای حل این مشکل شرکت‌های تکنولوژی در سیلیکون ولی ایالت کالیفرنیا می‌خواهند راه حل پیدا کنند. به این منظور یک شرکت در سیلیکون ولی فروش تلفن‌های هوشمند را با اقساط آغاز کرده است و در صورتی که مشتریان پول نپردازند تلفن‌هایشان از راه دور غیر فعال ساخته می‌شود. شرح بیشتر در این پیش.
در حال حاضر این تلفن ها را به فروش می رسانیم. شما برای اینکه واجد شرایط اقساط شرکت پیجوی شوید باید حساب فیسبوک، شماره تلفن و یک کارت هویت معتبر داشته باشید.
اکثر مشتریان این فروشگاه گوشی های تلفن در کالیفرنیا افراد نادار و فاقد اعتبار بانکی هستند که اسناد قانونی برای زیستن در ایالات متحده را ندارند. داشتن یک گوشی خوب و هوشمند با آنها کمک می‌کند تا برای ارتباط از فیسبوک، اسکایپ و اپلیکیشن‌های دیگر استفاده کنند. این فروشگاه از طریق شرکت پیجوی تلفن‌های قیمتی را طوری به این مشتریان به فروش می‌رساند که آنها پول را در چند ماه به طور اقساط کوچک می‌پردازند.
در صورت نپرداختن پول تلفن شما غیر فعال می شود و یک ماه بعد مشتریان می آیند و پول خود را می پردازند و تلفنشان دوباره فعال می شود.
شرکت پیجوی تمام معلومات مورد نیاز را از مشتریان گرفته و در مورد اندازه قرضه به آنها تصمیم می گیرد. اگر مشتری قسط ماهواره خود را نپردازد از راه دور تلفن وی غیر فعال می شود. اگر مشتری توانه پرداخت پول تلفن را از دست دهد، می تواند بدون کدام جریمه تلفن را به این شرکت برگرداند. ولی اگر آنها تمام پول تلفن را بپردازند، برای بار دیگر می توانند تلفن بهتر را با همین روش خریداری کنند. شرکت پیجوی مفاد خود را از سودی که بر قیمت تلفن علاوه می کند به دست می آورد. شرکت پیجوی آرزو دارد که مشتریان بتوانند روزی با استفاده از تلفن خود چیزهای دیگر را نیز با استفاده از همین روش خریداری کنند.
وقتی مشتری یک تلفن را به دست می آورد، می تواند آن را از طریق پیجوی بخرد و یا این تلفن را برای خریدن اشیای دیگر مانند تلویزیون و کاوچ به طور ضمانت بگذارد.
شرکت پیجوی از مدتی به این سو فعالیت‌های خود را در ایالات متحده و مکزیکو آغاز کرده و در نظر دارد تا در سال روان خدمات خود را در جنوب آفریقا، جنوب شرق آسیا و هند نیز آغاز کند. این شرکت اگر موفق شود، مردم نقاط مختلف جهان به تلفن‌های بهتر دسترسی پیدا خواهند کرد و همچنان یک روش جدید برای خریداری اشیا به وجود خواهد آمد.
دغه عینکې د ګوګل پلس او د ګوپرو عینکو ته ورته والی لري. په اصل کې دا شیک عینکې دي، خو په عین وخت کې داسې کمره هم ده چې دوه لنزه په مخ او دوه په شا کې لري. دغه عینکې په لوړ کیفیت ویډیو اخیستلی شي او د اوربی په نوم شرکت لخوا جوړې شوي دي. موږ لومړنی شرکت یو چې عینکې مو 360 درجه ویډیو اخیستلی شي. کارون که د خپل لاس له مداخله پرته د خپل خوخي مطابق ویډیوګانې اخیستلی شي.
تاسو یې پسترګو کوي، ترنی کې کاګي او نور ټول کارونه خپل کوي. د کیمرې پایو او نور هیڅ شي ته ضرورت نه پیدا کیږي. هر کیمرا د لید 130 درجه زاویه لري او له ټولو زاویو ویډیو اخلي.
د غیلو یې ځنګړتیا ده، کله اینا کو پسترګو کوونکې کاس د ویډیو اخیستلو پر وخت کته نه ګوري، نو تاسو دغه شان تصویر وینئ. دا د هغه کسانو لپاره ښه ده چې د محرمیت په حق لا تشویش لري.
کیمرا د ال ای ډی څراغ لري. کله چې څراغ روښانه شي، ثبت شروع کیږي او په ماحول کې موجود ټول کسان پوهیږي چې ثبت کوي.
اخیستل شوی ویډیوګانې په چټکۍ سره شریک کیدلی شي او په اس ډی کارت کې ذخیره کیږي. دغه عینه کې د اوبو ضد دي او بیا یې 399 امریکایي ډالر ده.
د سپیس ایکس شرکت بنسټی کوونکی ایلان ماسک په 2013 کال کې د هایپر لوپ په نامه د داسې یو چټک ریل نظریه وړاندې کړه چې په تونل کې حرکت کوي او په 10 دقیقو کې له لاس انجلس څخه سان فرانسیسکو ښار ته ځي. د دې نظریې د پلي کېدو لپاره هر کال د هایپر لوپ کلنۍ سیالۍ ترسره کیږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د هایپر لوپ د کابینونو د ازموینې په دریمې کلنۍ ازموینه کې چې د جولای د میاشتې په وروستیو کې د لاس انجلس په ښار کې جوړ شوی و، د جرمني محصلینو د انجینرۍ د ټیم لخوا جوړ شوی کابین په ساعت کې 416 کیلومتره واټن وهلو سره د سرعت ریکارد ټینګ کړ. په سیالۍ کې د نړۍ له بېلابېلو برخو 600 ټیمونو برخه اخیستې وه. 40 ټیمونو فاینل ته لاره ومونده، خو یوازې 3 ټیمونو د 1 کیلومتر په اوږدوالي خالي تونل کې د خپلو کابینونو د ازمویلو فرصت ترلاسه کړ. د دغه سیالۍ عمده معیار سرعت و.
5 4 3 2 1
موږ له بیلابیلو ډیزاینونو کار واخیست. په عین میله باندې مو یو غټ موتور او دوه غټ موتورونه و ازمایل چې ښه نظریه وه، خو په پایله کې مو ولیدل چې کوچني موتورونه ښه کار ورکوي ځکه کم برق ته ضرورت لري او وزن هم ډیر نه ده. او نمونه یې وښودله چې د کوچنیو موتورونو کارونه ښه انتخاب ده. خو بیا هم د ازموینې پر مهال لغیر پیشبینی شوی او ستونزو سره مخامخ شو. د برق برخه د انجینرانو په وینا یو ستونزه وه، ځکه داسې نه وه ډیزاین شوی چې خالي تونل کې کار وکړي. موږ بیتری واخیستې او سره یو ځای مو کړې، په دغو بستو مو سره نږدې کړې، ټول جوړښت مو په 3D پرنټ کړ چې شاوخوا یې احاطه کوي، او د فعالیت ټولې ازموینې مو په خپله ترسره کړې. په دې کار سره مو اطمینان حاصل شو، ځکه کله چې بیتری احاطه شوي نه وي نو په تونل کې یې د چاودېدو امکان شته.
خو بیتری یوازنی مشکل نه دی چې انجینران باید حل کړي. له هالنډ څخه راغلی یو ټیم وایي د هایپر لوپ د یو بشپړ فعال سیستم په جوړېدو سره به خلک نور د لنډو واټنونو لپاره په تیارو کې مزال نه کوي، او د دې ترڅنګ دغه سیستم محیط هم ضرر رسوي.
دغه نواقص عمدتاً په نړیوالو پروازونو کې موجود دي. د 0 او 1500 کیلومترو په واټن پروازونو کې، ځکه دغه ترانسپورټي سیستم باید ښه شي چې د هایپر لوپ له سیستم څخه پکې استفاده وشي. په هر 1500 کیلومترو واټن کې به یو تمځای موجود وي. په دې معنی موږ امستردام، بروکسل، پاریس او یا امستردام له برلین سره نښلولی شو.
د سپیس ایکس شرکت رئیس او د هایپر لوپ د سیستم مالي تمویلونکی ایلان ماسک وایي دغه سیالۍ نوې پراختیاو ته لار پرانیزي.
د دغه سیالۍ هدف دا دی چې خلک د ترانسپورت د نویو نمونو په هکله فکر کولو ته تشویق کړي. داسې لارې چارې چې د ښارونو وضعیت به ډیر بدل کړي. زه هیله مند یم چې دا یو لویه پرمختیا شي.
د سکال په سیالۍ کې معلومه شوه چې انجینران د دغه سیستم تحقق ته نږدې شوي.
نظر به آمار نهادهای حفاظت کننده محیط زیست، 50% گازهای مضر که باعث گرم شدن حرارت زمین می شود دود موترها می باشد، ولی در جهان امروز نمی توان موترها را متوقف کرد. از این رو یک شرکت بریتانیایی برای این مشکل راه حل پیدا کرده است. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
این نظریه بسیار جذاب و ساده است. شما می خواهید از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنید، ولی توان خرید موتر برقی و یا نیمه برقی را ندارید. در این حال موتر کهنه خود را ترمیم کنید.
وسیله را که ما اختراع کرده ایم در هر نوع موتر، یعنی موتر پترولی، دیزلی و گازی نصب می شود، و فقط بعد از نصب کردن آن مصرف تیل و پخش دود در موتر کاهش می یابد.
نصب کردن این وسیله آنقدر هم آسان نیست که شما خود آن را در موتر جابجا کنید. برای این کار نیاز به یک تکنیکر حرفه‌ای است و بعد از نصب شدن به درستی کار می کند.
این وسیله سیگان E01 نام دارد و در اصل یک الکترولایزر می باشد. ما این بخش آن را از محلول الکترولیت پر می کنیم. در داخل 5 راد وجود دارد. وقتی از طریق این رادها برق را عبور می دهیم، جریان کوچک هیدروژن از این مجرا خارج شده و مستقیم داخل انجن موتر می شود.
وسیله سیگان دو کار را انجام می دهد. مصرف تیل موتر را پایین می آورد و دود آلوده کننده هوا را 80% کاهش می دهد. این وسیله هیدروژن را داخل جریان تیل کرده و با این کار تیل بهتر می سوزد و دوام بیشتر می آورد و انجن موتر کمتر تیل مصرف می کند.
هیدروژنی که داخل می رود به مثابه تیل به مصرف نمی رسد. کاری که هیدروژن می کند این است که سوزش تیل را سرعت می بخشد. به طور عادی تیل دیزل 2000 فیت در ثانیه می سوزد. وقتی هیدروژن بر آن علاوه شود 40000 فیت در ثانیه می سوزد. بنابراین سرعت سوزش تیل تا این حد افزایش می یابد.
سیگان سال گذشته در بریتانیا عرضه شد و قیمت آن در حدود $600 آمریکایی است. محصول الکترولیت که در آن به کار برده می شود $14 قیمت دارد.
ما امروز این وسیله را در موتر فلوکس واگن جتا نصب می کنیم. این موتر انجن 2 لیتر دارد. من پیش بینی می کنم که این اندازه محلول برای طی کردن تقریبا 9000 کیلومتر کافی است.
وسیله سیگان به تلفن هوشمند شما وصل می شود و در صورت خلاص شدن محلول به شما خبر می دهد که آن را دوباره پاک کنید.
اگر در ظرف 12 ماه آینده این وسیله ما به طور گسترده در امریکا و اروپا مورد استفاده قرار نگرفت، به این معناست که ما ناکام شده ایم. من پیش بینی می کنم که در 12 ماه آینده 5 یا 6 هزار مرکز نصب کردن آن را در سراسر جهان خواهیم داشت و این نظر شخصی من است.
کمتر از 1 سال می شود که این وسیله با بازار عرضه شده و در حال حاضر صدها مرکز نصب کردن آن در بریتانیا ایجاد شده است.
مریخ از زمین در حدود 225 میلیون کیلومتر فاصله دارد و سفر نخستین انسان به این سیاره به 6 ماه وقت می گیرد. در ذات خود یک هدف بلند پروازانه است. اما ساختن محل اقامت در آنجا یک چالش دیگر محسوب می شود. یک شرکت بریتانیایی با استفاده از ربات ها می خواهد راه حلی برای این مشکل پیدا کند. شرح بیشتر در این گزارش.
شرکت بریتانیایی فوستر اند پارتنرز که در بخش طراحی معماری فعالیت می کند، طرح را به ناسا اداره فضایی آمریکا و ESA اداره فضایی اروپا معرفی کرده است که در آن دسته از ربات های مجهز با قابلیت چاپگر سه بعدی و به طور خودکار برای انسان ها مکان بود و باش بسازند.
نظریه طراحی ما این است که به جای سفر کردن با ربات های بسیار بزرگ، شما با ربات های کوچک به آنجا خواهید رفت و با همکاری یکدیگر ساختمان را خواهند ساخت که نسبت به جسامت آنها به مراتب بزرگتر باشد.
فرستادن مواد سنگین ساختمانی به مریخ کار مناسب نیست، ولی استفاده از خاک نرم و سنگهای موجود در آنجا ممکن راه حل برای این مشکل باشد. نظریه فرستادن گروه از ربات ها این است که آنان با استفاده از لیزرهای حرارتی روی یک ساختار پر شده از هوا پوشش سخت اعمال کنند تا در شرایط سخت طبیعی مریخ دوام بیاورد. خانم دالگو میگوید که استفاده از چنین ربات های کوچک احتمال به میان آمدن مشکل در روند کار را کاهش میدهد.
این امر اضافی بودن در عملیات را به وجود خواهد آورد. یعنی اگر کدام ماشین از کار بازماند، چاپ کردن سبودی را متوقف کند، عملیات بی نتیجه نمی شود. شما می توانید از ماشین های دیگر استفاده کنید.
در جشنواره گودوود فستیوال آف اسپید که در ماه جولای برگزار شد، شرکت فاستر اند پارتنرز نمونه کوچک از ساختمان تولید شده از بازالت یا سنگ آتش فشانی توسط چاپگرهای سه‌بعدی را نمایش داد. در سال 2012 کوریاسیتی ربات فرستاده شده ناسا با مریخ خاک را کشف کرد که با خاک‌های آتش فشانی در زمین و به ویژه با خاک آتش فشانی ایالت هوایی آمریکا مشابهت زیاد دارد.
د امریکا په متحده ایالاتو کې یو شمیر په زړه پورې طبیعي جیولوجیکي جوړښتونه موجود دي، لکه لوړې سطحې، د اهاکو د ډبرو لوړې څوکې، د اوبو شیندونکي چینې او د ډبرو داسې جوړښتونه چې د جاذبې قوه دفع کوي. په دې اړه یو په زړه پورې رپورټ لرو.
د یوتا د ایالت په شمال ختیځه برخه کې په ډبرونو غونډیو کې د شاوخوا 15 میلیونو کلونو راهیسې د باد او اوبو جریان په زړه پورې طبیعي جوړښتونه رامنځته کړي، او همدغه دوه قوی یعنی باد او اوبه ښایي دغه جوړښتونه له منځه هم یوسي. په همدې خاطر د یوتا د پوهنتون یو ټیم غواړي د نویو طریقو په کارونې سره د دغو جیولوجیکي جوړښتونو د ورانېدو مخه ونیسي.
موږ په دوامداره توګه اندازهګیري کوو او د هر طاق ډوله جوړښت د خورېدو څرنګوالی معلوموو.
دلته د مونشاین آرچ په طاق کې جیف مور او د هغه ټیم د ځمکې د خورېدو دوه سنجونکي ځای پر ځای کوي. یو سنجونکی د باد او اوبو په وړاندې د طاق طبیعي خوځښت، تمایل او خورېدل اندازه کوي، او بل یې نږدې ښودل شوی چې د ماخص په توګه ورڅخه کار واخیستل شي. دوی همدارنګه په ډرون باندې عکسونه اخلي چې د طاق د ریبودي نمونه جوړه کړي.
په کومو اطلاعاتو چې خپله له طاق څخه یې ترلاسه کوو، موږ کولی شو یوازې د طاق په سر باندې د حرکت څرنګوالی معلوم کړو، ځکه له یوې یا دوو نقطو څخه معلومات لرو. خو په کمپیوټر جوړه شویو نمونو کې موږ ولې شو د طاق د هرې برخې د حرکت څرنګوالی مطالعه کړو.
دوی ته پته ولګېده چې هر طاق د ګیتار د تار په شان په موزونې فریکونسي باندې خوریږي.
همدا اوس چې باد په طاق لګیږي، داسې ښکاري لکه چې باد د ګیتار په تار باندې لګیږي او طاق مخکې او شاته خوریږي.
دغه فریکونسي ډېرې ټیټې دي او په غوږ یې غږ نه اورېدل کېږي، خو کله چې سرعت ورکړل شي هر طاق خپل خاص غږ لري. ښاغلی مور حتی د دغو غږونو لپاره یو ویبسایټ هم جوړ کړی. دغه طریقه چې د ساینس د ملي بنسټ په مالي ملاتړ جوړه شوې، د ملي پارکونو له مسؤلینو سره مرسته کوي چې طبیعي جوړښتونو ته د متوجه خطرونو ارزونه وکړي.
Say for example that
the misal putuge waras da taq da bikh ya total nariyi us pukhtana pada ki chaya taq nariyi ay khalq ta ijaza walkul shi shahal ta qadam wahi aw ya mun hasata taghir walku da khalq wartak mahdud klu kasanga
da gatin pa plan galari che da tol iyalat pa satha maujood parkuna warzi che da parkuno la satun ko saram rasta wakri che tarikhi jurokhtuno ta mutawajjih khatarona paida kri aw da sailaniano khwanditob tazmin kri
da ode one karwan kila da khabarone pul matabuna mari pamar kisi kli mashkil khwa afghani wadani da ona ukram موږ د خبرونه د لاخوال لپاره تاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لارې یو. تاسو کولی شئ د نن خبرونه ته ګډون د کاروان ټولې تیرې خبرونه د کاروان فیسبوک پر پاڼه، یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دری په پاڼه کې وګورئ. هیله ده تل مو سره اوسئ. تر بیا، سلام. We'll be right back.